احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي سرمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان یا د جګړې لاره خپله کړي یا دې د سولې. په دې خبرونه کې به دا هم واورو.
موږ تیر کال د اجمیر ویس خان کې مقبرې د ګمبد چابلانې ساحې ترمیمات بشپړ کړل له ګټې اخیستنې ته مو وسپاره.
په کندهار کې شمېر فعالان ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې باید ډېر پخواني ځایونه ورغول شي، اوس محدود رغول شوي دي. یو شمېر افغانان لا هم دا خبره کوي. روغتیا پالان بیا وایي
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېمه څپه ده نسبتا وخیمه ده.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی. سبا د امریکایي کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤلې وي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو استلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده، خو د دغه ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کېدی شي په اړه خبرې وشي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سهشنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبرې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
دا افغانستان له خاورې به پر موږ د هر حمله د ویځالې په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤل بولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم غوښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
If a terrorist threat does emerge, we will be ready.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستان د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې انکار کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ولسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی. خو ښاغلی ولسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ولسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلي ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 12 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. یوې زلزلې چې شدت د رختر په کچه 4.2 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وویل دغه زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. تر اوسه د ځاني او مالي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزلې مرکز د کابل په ختیځ کې د هندوکش غرونه بلل شوي دي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اپرون سټیشن په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هېڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چلیک هغه درواغ بللې دي. ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو نوونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلي دي چې تروریزم د دوی په خټه کې دی. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د مې له لسمې راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. فلسطیني چارواکي خپل لور ته د 3 ماشومانو په ګډون د تر 200 زیاتو کسانو د وژلو خبره کوي او اسرائیل هم د 12 تنو وژل تایید کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونی وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کورونا وایرس پېښې ورسره زیاتې شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ ویلي چې د دغو لوبو تر پیلېدو مخکې به د لوبو د ځایونو د شاوخوا اوسېدونکو په سلو کې اتیا د کورونا ضد واکسین شي یا به هم د دغه واکسین لپاره نمونه ثبت کړي. او د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 18 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 7.5 نیولې شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرېدل او دغه شان په ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو. خلیلزاد وایي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولی که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو ازمایش دی چې وښيي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالبان په هولي چې له نظامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني له شپږل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبانو روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او سیاسي هوکړه کولای شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللی چې په خبره یې وبخښي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو له لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپلو بندیانو ازادي او ترخوایي لوتورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکاره د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې که چیرې سیاسي مشران یو خوله نشي او هر یو یې د نوې ملسیدې په څیر جلا لار غوره کړي دا به طالبانو ته زمینه برابر کړي چې د نظامي لارې واک ته د رسیدو هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد د سه‌شنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلاره خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځایه وبلله چې ګنې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به افغان پوځ له منځه ولاړ شي او طالبان به بیا واک ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې له لارې واک ته د رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي پاړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکنو سره مخ دي. دوی د خبرو له لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه یې درناوی کېږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي منځوي به سي، له سیمایز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیجات په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي، خو د کانګرس یو شمېر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز سپګټي دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
ټاکل شوې ده چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د شکلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمه ثبات ته څه نتیجې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان پشارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکار کول او د خوشویو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. خلک وایي د غیر قانوني وسلو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو زیاتېدل په ټولنه کې د جنایي جرمونو او ناامنۍ د زیاتېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د ځینو ډلو له لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راویستل د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوښۍ او د مراسمو پر مهال د هوایي ډزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلو نه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل:
دغه محلی وسلوال چې کوم دي دغه نه درس خلک بازار دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ شو دوه درې قماندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قماندان جوړ شوی ده. دغه خلک درس نه بازار دي روزانه جنگ یالته
مصالحه بسیار زیات شوه. کلش د دست کلاش کو پاس تو پنچاس غیر مسول است. اونا اینا ما مردم غریب ادم هستم، میترسم شوانه، میترسم روزه، میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه، اینا دزدی میکنه، کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نورو ولایتونو زینو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړي دي. په پلازمینا کابل کې هم په دیاله اندیښنې مخ پر زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کیږي. تازه تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انځورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي له لاریون کوونکو سره سپکې او درنې وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په ښار کې ادا شوه لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. له دې وړاندې د روان لمریز کال د حمل په 24مه د کار او توسعه سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خپاره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات دولتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قومندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. ښایي په افغانستان کې داسې لسګونه نورې بیلګې هم پیدا شي. خو پښتنه دا ده چې ولې د دغو خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. ښایي هغه پښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین احمد ضیا ضیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم عامه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډېدو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواښي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مشوند.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې تازه یې په بدخشان ولایت کې یوه څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولې وسلواله ډلې به هم ونیول شي. خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنۍ لامل ګرځي، بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې خبرونه کې تاسو د فیروزي د غمی پاړه له باورونو او انګیرونو خبرو او دا خبرونه تر څلور نیمو بجو وروسته لاساتي راډیو اورېدلی شئ. د کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبیداتو ته د حکومت پاملرنه غواړي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او عابدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. بل لور ته د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادت سته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادت سته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه ابدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبیداتو د یوه هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبیدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبیدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه ممده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبیدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ شي او هغه 5000 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مم ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبیداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه عیدګاه او نور تاریخي عبیدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم عبیدات چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د اجمیر ویس خان کې مقبره د ګمبت یابلان صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټ اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنه اچار کې د زړه جامع دی یا احمد شاهی جامع هم یادی چې د احمد شاه بابا په وخت جوړ شوی و. هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي عبیداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي وایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبیدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدی جمله د کندهار زور شار چلزینی نارنج ماڼۍ منډیګک ارګ احمد شاهی کلا د سپیروان غونډۍ سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځتلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له مصر او اردن سره په همشغۍ د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکار وړاندې کوي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانویل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسېدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیلو کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندیز شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10مه اقصی جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
تاسو ل پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو ته مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدي خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیدینو لپاره نیمایي ورکړی دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دا دی نهسته مکتب نهسته چې اوس موږ مکتب ووایو، دبمه باندې سره یو په غرو کې ژوند کوم، دلته خط نهسته چې موږ خط وایو، دغسې پوچې سترګې ګرځ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه کیږي. دوی وایي په ورځني ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. نور حال په دې راپور کې
د افغان جاپان روغتون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالي بستر نشته.
او په نګدي ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کرونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته ساه اخلي. د یاد روغتون د نرسانو برخې مشر محمد فهیم یوسفی د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له معاینه شوو ناروغانو د نږدې 50% نتیجه مثبته وه.
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېیمه څپه ده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړه کېږي. تقریبا موږ په 4 ساعتو کې د 5 الی 6 یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکوو او وفات کېږي.
خو د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼګوڼه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کېږي چې ماسکونه یې اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې یې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
کورونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو غوړ ویل یې کورونا دی، خو چې خپل مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کورونا هیڅ باور نه لرم،
سر کورلوج ما باور ندارم.
چې دا مرض چې وی کنه وی نظافت باید مراد شي، په هر وخت کې په کور کې په دفتر کې په ښار کې نظافت جزء ایمان ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا دریمه څپه د نورو هغو په پرتله مرګونی ده او باید وارد مخه تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې مو د کورونا د درېیمې څپې په اړه راپور اورېده. په کووېډ-19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. ځینې کسان چې پر درملنې یې له کاله زیاته موده اوړي لا هم د دغې ناروغۍ له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډیری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه. خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه، اوس د خپل کور په انګړن کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅ کله به هم په کور کې نه کېناستم. تل مې کار کاوه، یا به چیرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی. نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوري شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هره ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغېز درملنه وکړي. خود یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جورج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې دا ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کېدای شي هر چا سره پیدا شي.
Low mood and the trauma symptoms can hit anybody.
لو روغتیایي پلوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپلې دي چې د دغه ناروغۍ پر مهال په روغتون کې بستر سول. د شپېته کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روغتون تر بستر ورساوه. مخکې یې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لاره په اسانۍ قدم لا نسی وهلی.
دا څوره ځکه چې لمی وسو کولای د ګرځېدو لپاره خپل مرستندوی اله لری کم، خو لا هم لې ویل کړه کار اخلم. که هم کور کې له لکړه غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیه لپاره یو څر سره وي، ځکه ځینی وختونه د تک پر محل خپل توازن هم نشم ساتلای.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
او سجی رډو په منځنۍ صف دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادي رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشوې چې د روان کال د سپتمبر 13 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول ده چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. ویبي زلزلې چې شدت د ریختر په کچه 4.6 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله. تر اوسه د ځانی او مالیزي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي په توکیو کې د اولمپیک دوبنې لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. د په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کورونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي. په پام کې ده چې دا لوبې د جولای په 23 پیل شي. د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 23 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اماراتو ته روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي لوبډله لوبغاړي اسلام الدین اميري، فریدین حکیمی، سمیر سمندری، فیصل حمیدی، حمید الله وکیلی او حسین علی زاده نن اماراتو ته ولاړل. ټاکل شوی ده چې د 2021 کال د مې پر 6 دوی خپل لومړنی تمرینی پروګرام د اماراتو په تمرینی کمپ کې ترسره کړي. د یادونې ده چې په دغه که با ملی لوبډله دوه تدارکاتي لوبې د می په 15 له اندونیزیا او د می په 9 له سنگاپور سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملی لوبډله به تر دغه کمپ وروسته د می په 10 د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام رسمي سیالیو کې ګډون وکړي. لوبډله به د جون په 3 له بنګلاديش، د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره لوبه وکړي. په پروان کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر یاسین رحیمین ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې لس غوره لوبډلې لوبېږي. د پروان د غوره لیگ اتل لوبډله به د مرکزي زون سیالیو ته لار ومومي. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ نن چهارشنبه د ویسټ انډیز او ایرلند په وړاندې لوبه ته لوبډلې اعلان کړې. د سویلي افریقا لوبډله د جون په 10 له ویسټ انډیز سره د ویسټ انډیز په کوربتوب 2015 اوریزي لوبې کوي. له دې وروسته د سویلي افریقا لوبډله د جولای په 11 له ایرلند سره په ایرلند کې 3 ورځنۍ او 3 اوریزي لوبې کوي. د لوبو دا لړۍ به د جولای په 15 پای ته ورسیږي.
اساسي او بشري حقوق. د بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته راغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا دی جزایی په وخت کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغی وکی، استغاثه وکی. دا دوه موضوعات دی. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکی، تحریک دی دعوا له ده شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته، یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې یاره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې باسې اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله نه نوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوا نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس دی قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جوابدي دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدی شي بېرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلفو اشخاص و د متفکرینو له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوې مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت ده حواله کما نه حکمت به بیرته خوش شکلی
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کلا جرم مشهود و کتابات و اغاورانده کیگی که فساد ده اداری وی درست با قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلق و اغه مبالغ چې کم مقدار حیف مل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې نو آلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سبکي. که چیرته خالی جزایی موضوعي هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لې وکاسته په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوې د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدارو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوجکیږي تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر منوتونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څېړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډېره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بیلابل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تل یې په ګوتې وي.
والا زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې یاره ځکه ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او د هغوی لپاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیا نه یې اورېدلي وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تناره پورې کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي، پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوجکیږي تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کي چې هغه جوړې کړي او په ګوتې یې کړي.
پیروزی کو تو خو ک زوندای غمای اگر دست اونونه لسی ک غو یا میگا مولادار ی بچای تین غرزبی ضررونه ملدی کو غره گټی لری بیا غره ضررم لری ک دی چا زخمی یا پخ زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کسی داغ کیږي بس هغه لور نتیرسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر دي له بینه لورسی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکارې ته د فیروزه غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څومره چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګلبای پاټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلې. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
دا
کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی زیور باندې نازوي
منګ البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وختو ځکه دامه د افغانستان ده. نو د سیدو درې توفی ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوري د لار له سعودي ری څل وکتم کار
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلي کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې موږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
اتاس دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو دی فیروزی پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی دي. مواد نه جوړیږي، د هغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور پلا د سره مواد مصنوعي جوړيږي په اصطلاح باندې.
لږه غفتاسي مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده. دا پڅو ده او پڅان کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده. دا پڅو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت هي دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې د سې کانفیزیګ یا مثال شک چې دا کوم یو به په څه شکل تری خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي یا وی پیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دور ته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي ل فیروزی رامیانو نه کنو شینم سه
د دې مشتری په تابعیت او خوخه پر ارتباط لري. اکثره د بندونه لرو منګه لوکتونه دی مثال ست مکمل ست ده چې لوکت دواله یو کوته سره ده په دې کې دوم جوړی لو سره هر څنګه تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزی لوکت ماتره خود لای سي
د منګه په دغه شوکیس کې او اصلي فیروزی دی ټوله په تلو کې من کار کړی دی دا په تلو کې دا او هغه د درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ده چې هغه سره والیم دی ګوتم ده او لوکت هم دی. بله
دا په تلو کې موږ کار کړی دا کنه یو لوکت دا ګوته ده او لختي دا څور پیډي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی ان دا غسی چې په الحال تاسو دا کوینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا باز تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره ترین کوي.
اقدرات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره ډیره مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چټ شوی قیمت به جک شوی ټیټیږي نه.
ډیر زیات مننه
زنده سلامت اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان.
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پهانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کې څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشل ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتې په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
بشير.